سلامونه د سهار ته بجې شوې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو ښځو مجازات خول شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوی په دغه ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنیو سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوي چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز ډاټ نیټ په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغه پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطاعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد، روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت یا پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهال اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړې دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوم پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهال اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 48 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب او غواړي کاري ساعتونه کم او امتیازات زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ټول لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغه کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغه کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجید ورو مثلث پرونی ته شرحلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. چباندې د وکاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ 2 میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبري پیل شي. دا خبري هم وشوي. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پاوس په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په شپږمه په بنو کې پر پاکستانی پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د بریټ ترسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کې لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لا سو ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شي او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شي. که مو خوښوه سبسکرایب ولې شي. راوښم د خبرونې میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونې سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په سټوډیو کې میلمه او کوربه داوود خټک ته د ازجرډو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلمه په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب لمړی به له سوداګری او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. ک لرس اخو ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال راپدی خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحثو ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې مور تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالي راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودي، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعاوی ته چې دا تاثیر مشتنه سي ثابتولای خو دې په دې باندې کینات وکړي د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه ځای دا دی په دې باندې کینات وکړي چې واقعا په دې کې دی کم راغلی. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درکوم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولداکا پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټول ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. مردا دی دغه ادعای چې وي یا دغه خبرې چې وي تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه معلومه باید لکړې وای چې دی ریالته یو مطلب ایشو کې چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د معلومات درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تخشه زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیریا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلن معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي دي څه
حالت دی خبر مې کوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخې ته به راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څوسه کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب تک د نن خلاصو وګړي در دوسه پر د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پر هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوا په مشال ریډیو کې تازه څه خبري لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د سر ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکا دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوک کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه ولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو
او د طالبانو هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غی سر ویزه کارونه نشته لري غی بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته او بل چکم بل خبره دا اغه دا چې تجارت نو تجارت کتا سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سل وختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو التره چمن چکم ځایی اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یو جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم نو هغه د اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم خډول نه دی روانه
مننه د پدې وخت کې به د تاسو خټک سب د هغه پرلت اشاره وکړه د چمن سپو د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وای چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پرلت منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پویښه د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پسپد میا سواتو کړي سانست د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګټ پر ازګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر ازګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې اولېدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، دي دواړو د کرشي دواړو خواو ته خلک ته ګراته غونه کې، نو ممکن دغه سنز را منځ شي چې دغه ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه اغه نه لري، اواید نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزی خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دو شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمو رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډیر لارې سره لرو او ډیر تعلقات ته یې زه فکر کوم دوه تعلقات لکه د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه نه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي جی به پارک نه کیږي لکه میرام شاه او خوس چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د پټان او پکتیا چې دی دا مهمه لارې زده را شم لکه قمر الدین چې دی او خوس چې دی لکه شنک زابل او دروازه د دروازګي چې دی دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فرم دلته بل هیڅ کاروبار نسته به له دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغنسته یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت کړ دي زه په دې پېژنم. تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دغه کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چا تاسو هم ولیدل دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نه وجدل ارسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پرله تخم په دغه سوي دي. خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دوغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبري سره وسی اصولي باید میست کړینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه دی څه ستا ټول قوانين منم مال د افغانستان خواته راوړم بیا چې ورسته ستا خواته درځي د ستا د حکومت وظیفه ده ستا د خلکو وظیفه ده چې تا قاچاق پرېږدي کې نه پرېږدي څه کار پکې څه کار نه پکې دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس در کوم د لاري د موټر کرایه در کوم د شین کرایه در کوم د پور ټکس در کوم د مرچ در کوم د ټول شانت تر کوم نور چې ستا ملک ته داخلیږي، ته یو جوړ ملک د شپیتو کالو یا داویا کالو جوړ ملک ته کولای سي چې خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پرمایه متاونه. زه په د دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوښتل پر نورو لارو باندې روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د کینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډي د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
یعنی دا هغه ګټه ده چې ساجد راټو مومن صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی سوداګری په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلي دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم
کیږي، انتخابات نشي کولای. یعنی انتخابات یو بل نقشه هم داده سي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرنز تاسو ته د خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک اغل لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشه وی. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي، نو د دې بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې، چې اغه راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخې لري، اغه چرته یو ریخې لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریخې نشته دی، هیڅ سیاسي لړې نشته
دی. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي، سرپرست حکومت هغه سوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناستی هغه نور سدی هغه پریکړو کی دی ته وای چې دا پریکړو شو والے هه دا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خو غی د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چې کوم ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د د چې کوم ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او غی د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دی دا نه ده چې نن دی نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دا غوند دی او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو ممنصب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خلونه وای
د پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړي دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 20 میلیونه متره مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفتم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموش په واردات کې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي په پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټول وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والے سو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډیر سرخلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلي دي دغه سپرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس چې ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومو د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګوري کومو د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ د ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات بلار سی موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي ک تجارت ته مشکلات وکړي د خشان هم د لاس اور کی پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې 15000 ډالر پر یو کانټینر ور کوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده، تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښي د خټک صاحب کې په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره، او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي. اوس بدقسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو، او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللی، او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغه پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتی ده چې هغه د زمکه د لاري چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې اومده دغه د زمکه د لاري دا تجارت کیدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته را منډې وي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وي، ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي، نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره دار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي، ستا ډېرې ستونزې د هغې سره لمنځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنه، د دګنی مرکې له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو سو میاشتې کار کړی دی رسمی دولتی کار، هغه هم ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعری سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایاست، استاسې د کورنۍ مربوط و او که نه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت و او سهامي و، د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې ومه، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند، مثلا تاریخ هم چو پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او 3 میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اول بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خداسې دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې، بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسه چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه وضعیت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې د شورویان راغلل، مګ هکو پک پک چول جدا ولې راغلل، یو څه جنجالونه دنه په غام کې شتون درلودل، د برابرۍ د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولی خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د سګی خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و، خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او کچیره مشکلات پر رهبری دی حکومت کی ویو دا وی باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کس مونږ تر هدا غسیو شوی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا پر ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ د دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولو بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا هبلته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمني د شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ ځمکې وی هغه تر سو حاکمیت دی حکومت نه وو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت وو هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې و تختم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بهتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چې وو بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پای سو د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې درلود خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپ نوم بل بل چاپ نوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمني کې بیا سمره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلې او بیا په افغانستان کې مو دنده پیل
کړه په جرمني هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړه ځینې دوستانو سره د اروپای شورا مشر شوم د انجمن سول افغانستان دلته پر کوه کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندرنی هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سره نیستان یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول حالت زه هم داخل شوم او د روشنی پروم یو مجله چاپولو او پونوم د رویدادای افغانستان و دیگر گاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلی زلی می کولی دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم به هندستان ته تلم همدا دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نوم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شو او مونږه وکول شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید در شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زی وټاکلم پایز د رئیس درمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست منګو حمید الله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زری ځان شو بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخاباتو کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د عمر الته پات شو نو دلته اصل خبر پدې کې و چې د شاعر شعر او شاعری شو زه بیا پدې باندې سوش پیټر سره پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما حلیزه لبدغه چې خپل معنوي کارونه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چارې تاسو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسؤلیت دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودې برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودې دلی خلک چې ډېر فقیر دی، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې او په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب پر صورت مو خپل حلیزلی وکرد
دیگه کارونو پرده و ویستیم دیه دوره تاسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیره زیاده و پدیه دوره که، اما دیرو خلکو هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غشتل سی فساد نوی ادی اقل دا شعارونه ورکول، ولی دوی نه بریالی کېدل؟
او وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه دغه سو اصلا مسئله څه شی و چې یو څه جوار وګورو، زه خود نه نوم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول د مړې جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولای شي نه ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولای شي، او حتی کچیری ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړوالته په کانتینینټال کې تاسو باور کې چې اوبو نه وي، موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته او یا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور د پل او نور شیان سړک او دا شیان ټول دوی کولای شي چې جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار مثلا دا ویجال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پاس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو تصویل چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې هلی ځلې کې او ورته مخه کې نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصن لیتیم چوس منګی لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وي. اوس هم دا غسې دي متاسفانه. افغانستان کچیر یو سو کاله پر لپسیال تا امنیت و آرامی و دونه پرمختگ وکل چه دیر نگدی و چه پاکستان او هندوستان سرخ نشو ویلی، پاکستان او منزنی شاهی وادونا او دی ایران سخه تقریبا پرمختگ ترسیدلی و دیر اوس مثلا داز من تلکومنیکشن سیستم دونه پرمختلی و چه پا پاکستان کم دا تکنولوژی نو، پا ایران کم دا نو، پا منزنی شاه کم نو، دونه سنکاوی وی او دونه عام شو. تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شو، او دا بي ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر دغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډیر مشکل سره برابر شو. ولی په سلور کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلود، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر وو. یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شد.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خصوص سره وایم چې سو گشت از د مرز څخه جوړی شوی ما 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو جریجم او څه انی ژوندې پاتې ما. او دا په خپل یو د حیرانوونکي خبره و چې څنګه زه وژغورم، چې څنګه ژوندې پاتې شم پرته له دې چې یو د سیاس غایب بیرونه یا دوکاری بکنم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروی سره مې ملاقات درلودی، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په ار کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی درې ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تکا تکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زار احمد مقبول وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجاړ افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی اتاق ایکو شوم. اولین ګشت لپاره مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس